بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې د حسین مسګری په آواز د قران مجید د بقره سورې د 253 سم آیات تلاوت او ورپسې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العلي العظيم.
د مهربان او بخون کی خدای پناما. دا پیغمبران دا سیدی چې مونږ دوی ته یو لبل څخه لوړې مرتبه ورکړی دي. په دوی کې خدای پاک لا چا سره خبرې کړې دي او چاته یې بل شان اوچتې مرتبه ورکړې دي. او د مریم زوی عیسی ته مو څرګندې نخې او معجزې ورکړې او په پاک روح سره مو هغه مضبوط کړ. او که خدای ته منظوره وی نو له هغوی څخه وروسته خلکو به د داسې څرګندو نښو لا راتلو وروسته جنګونه نه کولې او یو بل یې سره نه وژل، خو له یو بل سره دښمنۍ ته پورته شول. نو دوی جدا جدا شول، چا په کې ایمان راوړ او چا کفر خوښ کړ. او که خدای پاک ته دا منظوره وی نو دوی به جنگونه نه کول، خو خدای چې هر څه غواړي هغه کوي.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمونږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د 1399 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شپږشتمه د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې دیرشمه او د 2006 میلادي کال د نومبر د میاشتې شپږسمه نیټه ده. خوګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په عربستان کې په مالی کارډ کې د محمد بن سلمان اعتراف نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي، او په اخر کې په تیرونه کې منځنۍ ختیز پروګرام هم لرو. خوګوریدونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتلی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز: د سردار سلیمانی له قاتلانو به انتقام واخیستل شي. د ایران او د افغانستان ستراتیژیکې خبرې وشوې، او د پاکستان د گلګت بلتستان سیمې انتخابات پای ته ورسېدل. پوس پورا خبرونه لا صادق حسین څخه اوریدلی شي. د شهید سلیمانی د وینې بدل به زر واخیستل شي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک سپاه پاسداران کومندان بوری جنرال حسین سلامی ټینګار وکړ، د سردار شهید قاسم سلیمانی له قاتلانو به د هغه د وینې بدل واخلو. د ایران د سپاه پاسداران کومندان بوری جنرال حسین سلامی پرون په تهران کې د عراق له دفاع وزیر جمعه عینات سادون سره په کتنې کې په دې خبرې ټینګار سره چې دغه انتقام اخیستل د سردار قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس د شهادت د حقوقي بهیر له تکیوان سره ارتباط لري هیله څرګنده کړه. د عراق خلک به هم د خپل شهید شوي سردار ابو مهدی المهندس د وینې بدل واخلي. هغه زیاته کړه، بېشکه سردار قاسم سلیمانی ابو مهدی المهندس په سیمه کې د امریکا او د سهون استراجیم د پلانونو په شنډولو او د داعش ډلې په نسکورولو کې په اسلامي نړۍ کې تر ټولو پریکنده او تر ټولو ټاکونکی رول ولوباوه. د ایران د سپاه پاسداران کومندان حسین سلامی په دې خبر سره چې د عراق لپاره د ایران ارزوده دی چې دغه هیواد یو خپلواک، آزاد، متحد، عظیم، امن او قدرتمند هیواد اوسي، له عراق څخه د امریکا د عسکرو د وتلو یا د هغوی د ایستلو پر ضرورت ټینګار وکړ. د عراق د دفاع وزیر جمعه عینات سادون هم په دغه کتنې کې وویل، ایران د داعش ډلې د حملې په حساس وخت کې له عراق سره مهمې مرستې وکړې. هغه زیاته کړه، د ایران وړونو د داعش ډلې له ترهګرۍ سره په مبارزې کې د عراق له خلکو سره مرسته وکړه. موږ چې هر څه ته اړتیا درلودله نو ایران راکړل، او موږ به دغه ښېګڼه هیڅکله هیر نه کړو. امریکا د بیان د ازادۍ تر ټولو ستره خلاف ورزي کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د امریکا ټویټر انټرنیټ پاڼې د بیان د ازادۍ پر خلاف ورزي کوونکي اقدام کې په روانې میاشتې کې د واشنگټن له ایمال شویو بایکاټونو وروسته د ایران د تیلو د وزیر بیژن نمدار زنګنه د ټویټر پاڼه وتړله. د ایران د تیلو وزیر زنګنه مخکې د خپل ځان پر ضد د امریکا بایکاټونو ته په غبرګون کې ویلي وو، دغه بایکاټ لګول د ایران د تیلو د صادراتو صفر ته د رسولو لپاره د واشنگټن د سیاست ماتې خوړلو ته منفعلانه خبرګون دی. د ایران د تیلو وزیر زنګنا ویلی دی چې په نړۍ کې د یوړ خپلنې پړاو پای ته رسیدلې او د ایران د تیلو سند به دړې وړې نشي. د ایران د تیلو په وزیر بایکاټ لګول په دغه مسالې د امریکا اعتراف دی چې واشنگټن د ایران پر ضد د نویو بایکاټونو د لګول لپاره نور څه نه لري او له دې زیات چې هغه مالی بایکاټ وګڼل شي رواني جنگ ته ورته دی. د ایران او د افغانستان چارواکو خبرې وکړې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران او د افغانستان د ستراتیژیکو ملګرتیا او د جامع سند د خبرو پنځم پړاو پرون په تهران کې وشو. د ایران او د افغانستان د ستراتیژیکو ملګرتیا او د جامع سند د خبرو اترو پنځم پړاو پرون په تهران کې د دواړو هیوادونو د پلاوی ترمنځ چې مشرای د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال عباس عراقچی او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال میرویس ناب کوله ترسره شو. د ایران د باندنیو چارو د وزیر مرستیال عباس عراقچی په دغه غونډې کې د خبرو په دغه پړاو کې په ترلاسه شویو پرمختګونو باندې د خوښۍ په څرګندولو سره هیله وکړه. د ایران او د افغانستان د ستراتیژیکو ملګرتیا او جامع سند ژر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لخوا لاسلیک کېدا ته چمتو شي. په دغه سند کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، کلتوري حوزو کې د ایران او د افغانستان د اوږدمهاله اړیکو لرلید، د دواړو هیوادونو خارجو ته اړوند مسایل او دغه راز د اوبو موضوع شامل ده. د خبرو له پیلېدا مخکې د ایران او د افغانستان د خارجه وزیرانو مرستیالانو عباس عراقچی او میرویس ناب په جلا جلا کتنو کې د خبرو اترو په بهیر غور وکړ او دواړو لورو د دغه سند زر د نهې کېدا لپاره د خپلو هیوادونو په اراده ټینګار وکړ. د ایران او د افغانستان د ستراتیژیکو ملګرتیا او د جامع سند د خبرو پنځم پړاو نن هم دوام لري. اشرف غنی د طالبانو په جنگ وختنې نیوکه وکړه. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو ډلې جنگ وختنه په قطر کې د سولې خبرو اترو نتیجې ته در نه رسیده خندو بلله. هغه پرون د افغانستان د پوځ له مسؤلانو او د شمالي ولایتونو له والیانو سره په کتنې کې ویل د کابل حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګېدا غوښتونکی دی خو طالبان اوس هم د جنگ نیت لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا زیاته کړه د پوځ اسکر له طالبانو ترهګرو ډلو سره د مقابلې لپاره بشپړه چمتووالی لري. طالبانو ډلې څه موده کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې حملې او بریدونه زیات کړي دي. په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د طالبانو او د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د سپتمبر د میاشتې له 12 نیټې راهیسې په قطر کې پیل شوې دي بندون ته رسیدلې او دواړه لوري تر اوسه هیڅ موافقې ته نه دي رسیدلې. طالبانو خپل مړي او ژوبل کسان پاکستان ته وړي دي. اوا خبری اژانس راپور ورکړی طالبانو ډلې د افغانستان له عسکرو سره په جنگ کې د خپلو غړیو مړي او ځینې ژوبل کسان د پاکستان روغتونونو ته انتقال کړي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت پرون ویل طالبانو ډلې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له حکومتي عسکرو سره له جنگونو وروسته د خپلو کسانو مړي او ژوبل کسان د پاکستان روغتونونو ته انتقال کړي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت زیاته کړه په کندهار او هلمند ولایتونو کې د طالبانو ډلې او د حکومتي عسکرو ترمنځ په نښته کې د طالبانو د څو مشرانو په شمول د دغه ډلې په لسګونو غړي مړه او ژوبل شوي هم دي. د ګلګت بلتستان سیمې انتخابات پای ته ورسېدل. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان په شمال کې د ګلګت بلتستان سیمې د پارلمان انتخابات وشول. د ګلګت بلتستان سیمې د انتخاباتو کمیسیون ویل د پارلمان انتخابات پرون مازیګر پای ته ورسېدل. په دغو انتخاباتو کې د تحریک انصاف، د پیپلز ګوند، د مسلم لیگ، د نواز شریف څنګ، مجلس وحدت مسلمین، د شیا علماء او شورا او د جمعیت علماء پاکستان په شمول د بیلابیلو سیاسي ګوندونو څخه د پاسا درې سوه دیرشو کاندیدانو د ګلګت بلتستان سیمې د پارلمان د 28 څوکیو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره سیالي وکړي. ګلګت بلتستان یو شیا مشت سیمه ده چې په 1940 میلادي کال کې د پاکستان له خپلواکۍ یو کال وروسته له دغه هیواد سره یو ځای شوې ده. نوې خبر وایي چې د پاکستان په ګلګت بلتستان سیمه کې د انتخاباتو له ترسره کېدا وروسته د رایو د شمیرلو کار روان دی. په ګلګیت سیمه کې د پارلمان د دروشو څوکۍ لپاره انتخابات شوې دي او د نهو حوزو نتیجې اعلان شوې هم دي چې په کې درې څوکۍ پیپلز ګوند، درې څوکۍ خپلواک کاندیدانو، دوه څوکۍ تحریک انصاف او یو څوکۍ هم مجلس وحدت مسلمین ګټلې ده. جو بایدن په درغلیا کې ټاکنې وګټلې، زه خپل ماتې نه منم. زمون خبریال راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې خپل ماتې نه مني، سره له دې چې پر خپل ټویټر پاڼه یې په غیر مستقیمه توګه منلې ده چې سیال کاندي جو بایدن ټاکنې ګټلې دي. ښاغلی ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل دی، یعنی بایدن ځکه بریالی شو چې په ټاکنو کې درغلی شوی وه. خو له دې خبرې لږ شان وروسته یو بل ټویټر کې بیا وویل چې خپله ماتې نه مني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څو ایالتونو کې د ټاکنو د پایلو پر ضد محکمې ته عریضه کړې ده، خو تر اوسه د درغلیا په اړه د خپلو اداګانو لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی او ټولې عریضې رد شوې هم دي. خو ټرمپ بیا هم نه مني چې جو بایدن د تیرې ولسمشریزې ټاکنې ګټلې وي او تر اوسه خپل سیال ته مبارکي هم نه ده ورکړې. بل لور د امریکا د هاغلی ټرمپ زرګونو پلاویان په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه د ادعا او د ملاتړ په هدف د واشنگټن په لارو کوڅو کې لرنونو ته راوتلي وو. دا په داسې حال کې ده چې ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن د تیرې نومبر میاشتې د دریمې نیټې په ټاکنو کې بریالی اعلان شوی دی. تیره جمعه هاغلی بایدن جورجیا ایالت کې تر رایو اخیستلو وروسته خپله بریا اعلان کړې ده چې له 1992 میلادي کال را په دې خوا په دغه ایالت کې په ولسمشریزو ټاکنو کې لومړنی بریالی شوی ډیموکرات نومان دی. د امریکا د ولسمشر وکیل د درغلیا ادعا وکړه. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د ولسمشر شخصي وکیل روډي جولیانی ادعا وکړه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیا په حق له ثبوتونه لري. هغه له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا وکړه. په کافي اندازه د امریکا په اکثرو لانجې وړ ایالتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو د بدلو لپاره دلیل شته. روډي جولیانی بیا وویل د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د څه د پاسه 6000 غیر قانوني رایو شتون د انتخاباتو د نتیجې د بدلیدار لپاره کافي دی. د امریکا د ولسمشر ټرمپ شخصي وکیل روډي جولیانی بیا وویل په انتخاباتو کې د درغلیا د ثبوتونو په زیاتېدا سره د ولسمشر غوسه زیاته شوې ده او هغه به له خپلو قضایي عریضو څخه شاتګ ونه کړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بریتوب للیلنن ده سره ولسمشر ټرمپ د ټولو ټاکنو نتیجه نه ده منلې او په ځلونو په انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ ادعا کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هاغلی جان بولټن بیوقوف سړی وبلو. فارس خبری اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې یو پیغام کې د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن یو بیوقوف او شومټنډ سړی وبلو چې تل یې د جنگ کوشش کاوه. ټرمپ په دغه پیغام کې ولیکل چې جان بولټن په حکومت کې یو تر ټولو بیوقوف سړی و چې ما له هغه سره له کار کولو خوند نه خیسته او هغه یو شومټنډ سست او غلی کس و. د امریکا ولسمشر بیا زیاته کړه د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن راشه جنگ وکړو پرته بل ملي امنیت بل هیڅ ډلې نه ده ورکړي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن له سپینې ماڼۍ استل کې دا وروسته د یو کتاب په چاپولو سره د ولسمشر ټرمپ پر ضد ځینې خبرې اشوا کړې دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس بیا سیاسي تبصره در وړاندې کوو چې سعودي عربستان کې په مالي کډ کې د محمد بن سلمان اعتراف نومیږي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان ومنله دغه هیواد له اقتصادي ځوړتیا سره مخامخ دی. سعودي عربستان تر ټولو شتمن عرب هیواد دی، خو په تیرو کلونو کې د دغه هیواد اقتصاد مخ په ځوړتیا بهیر کچ کړی. د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف د اعلان پر اساس د روان میلادي کال جون میاشتې ته په پاتې درو میاشتو کې د سعودي عربستان د داخلي ناخالص تولید وده منفي 0% ته ورسېده، چې دا له 1950 میلادي کال را په دې خوا په عربستان کې ثبت شوې تر ټولو کمه فصلي وده ده. په سعودي عربستان کې د بیکاری اندازه هم 14.5% زیاته شوې ده او په روان میلادي کال کې د دغه هیواد د بودیجې خسره هم 12% اټکل شوې ده. په روان میلادي کال کې د سعودي عربستان د تیلو د اټکل شوې عایدو کابو 6% محقق کیږي. د دغه موضوع په هکله چې د عربو تر ټولو شتمن هیواد ولې په دنیا کې د تیلو د صادراتو له لوړې اندازې سره سره له مالي کړکۍ سره مخامخ شوی ده، بېلابېل علتونه شته. په دې حقه تر ټولو مهم دلیل د سعود رژیم جاغواړي کرچړونه دي. سعودي عربستان له 2015 میلادي کال راهیسې د یمن پر ضد جنګ پیل کړی او اوس د دغه بې هدفه جنګ 8 میاشتې تیریږي. د یمن جنګ د سعودي عربستان لپاره په میلیونونو ډالره لګښت او د تیلو د دغه بډایه هیواد اقتصاد لپاره زیات تاوانونه اړولي دي. په سیمه کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو کرچړونه هم د سعودي عربستان د مالي کړکیچ بل عامل دی. سعودي عربستان په تیرو څو کلونو کې له ایران، اسلامي جمهوریت، قطر او ترکیې سره جدي تاوتریخوالی پیل کړي دي. سیمه ایز ثبات او سوله ییزې خارجي اړیکې د هر هیواد اقتصادي ودې یو مهم شرط دی، خو سعودي عربستان په تیرو کلونو کې دغه پکټور له لاسه ورکړی دی. په همدې لټ کې د سعودي عربستان بچا سلمان په تیرې پنجشنبې ورځ د کابینې په غونډې کې یو ځل بیا ایران د سیمې د هیوادونو په کورنیو چارو کې په لاسوهنې او له ترهګارۍ په ملاتړ تورن کړ او په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تهران په مقابل کې پریکنده دریز غوره کړي. دغه څرګندونې چې په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان چارواکو په ځلونو تکرار کړي دي، د خارجي هیوادونو په تیره بیا د امریکا د ګټه د پورته کولو او له ایران څخه د هیوادونو د ویراولو په پوښښ کې په عربو هیوادونو باندې د زیاتو وسلو د خرڅلاو سبب شوي دي. د زیاتو وسلو اخیستل هم له مالي کړکۍ سره د سعودي عربستان د مخامخ کېدو یو بل دلیل ګڼل کیږي. کورونا ویروس هم له مالي کړکۍ سره د سعودي عربستان په مخامخ کېدو کې یو بل مهم عامل دی. سعودي عربستان له کورونا ویروس سره په مقابله کې هم ناکامه دی او تر اوسه د هیواد کابو 3,35,000 خریز په دغه ناروغۍ ککړ شوي او کابو 6,000 کسان ترې مړه شوي هم دي. کورونا ناروغۍ چې د زیاتو محدودیتونو د رامنځته کېدو سبب شوې ده، په سعودي عربستان کې د بګیارۍ په زیاتولو کې هم اغېز شیندونکې ده. په عین حال کې کورونا ناروغۍ له نړۍ ګرځېدنې یا ټوریزم څخه د سعودي عربستان د عایداتو د ډېر کمېدا سبب شوې ده، کوم چې د سعودي عربستان د غیر تیلي عایداتو تر ټولو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. د تیلو یعنی د پیټرالو د بایو ډېر کمېدل هم د سعودي عربستان په اقتصاد زیان اغېز اچولی دی. د پیټرالو د بایو د کمېدا یو علت د ایران اقتصاد ته د ګزار د ورکولو لپاره د تیلو د بایو د ټیټ ساتلو لپاره له امریکا سره په غنګملتیا کې د سعودي عربستان سیاست دی، خو د سعودي عربستان اقتصاد حتی هم د ایران له اقتصاد څخه زیات تاواني شوی دی، ځکه چې ایران د امریکا د بایکټونو په دلیل چندانې د تیلو د خرڅولو امکان نه درلود. د تیلو د بایو کمېدا د سعودي عربستان د مالي کړکیچ یو اصلي علت بللی شو. په دې ډول چې ولیعهد محمد بن سلمان ویلي دی، عربستان د روان میلادي کال لپاره د حکومت عاید 8.3 میلیارډ ریال اټکل کړي وو، چې 15.43 میلیارډ ریال د تیلو له عاید څخه وو، خو اوس یوازې 4.3 میلیارډ ریال تمینېږي. د سعودي عربستان مالي کړکۍ د هیواد د خلکو لپاره زیاتې پایلې هم لرلې دي. په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې د سعودي عربستان د تیلو له عایداتو 4.3 میلیارډ ریال تمینېږي او د حکومت د کارکوونکو د معاشونو او تنخواګانو لپاره د مالي سرچینو د تامینو لپاره 15.4 میلیارډ ریال ته ضرورت شته. په همدې اساس د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویل، کچېرې ریاض ونه توانېږي غیر تیلي عایدات زیات کړي، نو مجبوره به وي چې په هیواد کې د عمومي برخې معاشونه یعنی د حکومت د کارکوونکو تنخواګانې 10.5% کمې کړي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ پانا ډیرو عزتمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1499 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 26مه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 10مې او د 2006 میلادي کال د نومبر له 14مې نیټې سره سمون خوري. درې سوه اویا کاله مخکې د 1443 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 14مه نیټه یو نامتو فرانسوي فیلسوف ختیځپېژان ژان شاردن په پاریس ښار کې دنیا ته راغی او په هغه ځای کې خپل تحصیلات پیل کړل. پلار یې د جواهرو جوړونکی و او هغه هم له ماشومتوب څخه د قیمتي ډبرو سره آشنا شو او د جواهراتو د جوړولو رودې زده کړې. د هغه کورنۍ د هوګینو پروتستانو له فرقې څخه و او د کاتولیک کلیسا او د فرانسې له رسمي چارواکو سره ستونزه درلودل. په همدې علت هغه نه غوښتل چې په فرانسې کې پاتې شي. په همدې وجه په 22 کلنۍ کې خپل لومړنی سفر پیل کړ چې په دغه 6 کلن سفر کې له نورو هیوادونو په نسبت ایران د هغه ډیر توجه جلب کړل. هغه په 1483 میلادي کال اصفهان ته ورسید او تر 1488 کاله هلته پاته شو او د دوهم شاه عباس لخوا د تاجر شاه لقب یې ونیو. د شاردن د سفرونو پایله او نتیجه یو کتاب دی چې د سفرنامې په نوم ولیکل او خپاره شو چې همدغه کتاب اروپایانو ته د ایران د لا زیاتو پیژندلو زمینې برابرې کړې. دو 25 کاله په خوا د 1443 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 26مه نیټه نامتو ایران پیژندی او څیړان استاد ابراهیم پوری داود په 83 کلنۍ کې وفات شو. استاد پور داود د خپل ایران پیژندنې څیړنو او مطالعو د بشپړولو لپاره جرمني او وروسته هندوستان ته ولاړ او په پوهنتون کې تدریس ته مخه کړه. د غنام تو څیړان په 1415 مریز کال کې د تهران پوهنتون د حقوقو او ادبیاتو په ښوونځي کې د تدریس لپاره راوبلل شو او په 1419 مریز کال کې د هنر او پوهې د نړیوال کلتوري مرکز دائمي غړی شو او په 1448 مریز کال کې د انسان دوستانه خدماتو په وجه له واتیکان دربار علمي نښه ترلاسه کړه. هغه په نهایت کې له 28 کالو دوامداره تدریس وروسته په 1442 مریز کال کې له پوهنتونه د قدرمن استاد په توګه متقاعد شو. فرهنګ ایران باستان، اناهیتا او هرمزنامه د هغه له اثارو څخه دی. نه هدیش کال مخکې د 1450 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 26مه نیټه د ایران او لیبیا سفارتي اړیکې ټینګې شوې. دغه اړیکې د ایران له اسلامي انقلاب مخکې غوسه شوې وې او وجه یې دا وه چې معمر قذافي په ایران کې پهلوي حکومت د امریکا په امپریالیزم پورې پیلې ګڼه، کوم چې د لویدیځ او د قدس د نیواکه رژیم ګټو ته د عرب هیوادونو او فلسطینیانو پر ګټو ترجیح او لومړی توپ ورکوي. او لننه 15 کاله مخکې د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 26مه نیټه ایرانی عثمان شاعر، انزورګر، سندر جوړونکی رحیم معینی کرمانشاهی وفات شو. رحیم معینی کرمانشاهی په یو قول سره په 1400 هجری لمریز کال په کرمانشاه کې وزیږید. هغه له کوچنیوالي څخه ادبي او تاریخي کتابونه او انزورګرۍ ته ګروهنه درلودله. معینی ډېرې تابلوګانې لري چې له جملې څخه د مسیح تابلو دی چې د سیاه قلم کار دی. هغه د شعرونو په ویلو سره تصنیفونه هم جوړول. موینه کرمانشاهی بلاخره په 1304 نویم هجری المرسکال د لړم د میاشتې په شپږ ویشتمه نیټه د ډیر عمر په درلودلو سره او په بوډاتوب په تهران په جم روغتون کې وفات شو. د ماشومانو حقوق درنو او محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، لوی او حکیم خدای په دنیا کې هر چا ته خپل حقونه ټاکلی دي. که د انسانانو حقوق شته، نو د حیوانانو او ونو بوټو او حتی د پنزون او طبیعت حقوق هم شته دي. په دې منظومان کې د انسانانو په حقوقو کې د ماشومانو حقوق ډیر مهم دي، ځکه چې ماشومان د راتلونکي معماران دي او که حقوق یې سم ور نه کړای شي، یوه کامیابه ټولنه نشي جوړولای. په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو مسله تل او همیشه د پام وړ پاتې شوې ده. د تهران رادیو خبریال په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی او له مختلفو کسانو سره یې په دې اړه خبرې اترې کړې دي او له مذهبي، قومی او اروایی اړخه یې دغه مسله جاجولې ده. دغه راپورټونه په دوو برخو کې دي. نن به درته د دغه راپور لومړۍ برخه وړاندې شي چې زیاتره د رواني او نفسیاتي نظره د ماشومانو حقوق ته بیل ده. نو راځئ چې په ګډه سره یې واورو.
څنګه چې مور او پلار په اولاد باندې خپل حق لري او له اولاد څخه د هغو حقونو د ادا کولو تما او غوښتنه لیدل کیږي، همداشان پر مور او پلار د اولاد حق او مسولیت هم شته. په افغانستان کې تر یوې اندازې د والدینو حقونه د اولاد لخوا ترسره شوي، خو له بده مرغه د والدینو لخوا د اولاد په خاصه توګه د وړو ماشومانو حقونه نه ادا کیږي. ماشومانو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کیږي، کوم څه چې ماشوم یې وړ وي او له رواني اړخه ورته په راتلونکي کې ګټور تمامیږي نه ترسره کیږي. تر ډیره بریده ماشوم وهل کیږي چې راتلونکي کې روغتیا ته زیان رسوي او دې ته ورته نور ډیر څه شته چې د افغاني میندو پلرونو له لورې یې له خپلو ماشومانو سره ورته تاوتریخوالی ترسره کیږي. دا چې یو ماشوم سره د مور او پلار لخوا تاوتریخوالی ترسره کیږي، وهل کیږي، عاطفي او مینې نه محرومیږي او د هغه کوم حقونه چې مسحق یدی تر پښو لاندې کیږي، د ماشوم پر راتلونکي څه ډول منفي اغیز شیندي او روان ته یې څه ډول ضرر رسیږي، په دې اړه مې په کابل کې د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د رواني ناروغۍ متخصص او استاد پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې. راځئ په ګډه واورو.
ستاسو د پوښتنې په اړه باید ووایم چې په مور پلار باندې د ماشوم حقونه یا هم اجازه راکوي چې ووایم چې د مور او پلار مسؤلیتونه د ماشوم په اړوند ګڼ مسؤلیتونه دي. هغه مسؤلیتونه، هغه وجایب، هغه مکلفیتونه، هغه وظیفې چې مور و پلار د ماشوم په اړوند لري، اول لمړنی وظیفه دا ده چې د بقا او د اړتیا په اړه باید د خپلو بچو فکر وکړي. یعنی هر مور پلار مکلف ده چې د خپلو بچو اړتیاوې پوره کړي او د بقا په اړه فکر وکړي. دویم عاطفه او مینه ده. له بده مرغه وایم چې زموږ په ټولنه کې دا مورد ډیر په نظر کې نه نیول کیږي او یوازې موږ فکر کوو چې د ماشوم اړتیاوې هله پوره کیږي چې موږ د ده خوړو ته پام وکړو. موږ او زموږ ماشومان دې ته اړتیا لري چې عاطفي او مینې ته پام وکړو. دریمه مسله د تشویق او هڅونې ده. له بده مرغه وایم چې موږ ډیر ځله په افغانستان کې خپل بچي او ماشومان نه تشویق کوو، هڅوي نه، او برعکس توهینوي، سپکوي، رټوي او له بده مرغه په ګڼو اروایي ناروغۍ په دې خاطر اخته کړي. څلورمه مسله د اروایي او بدني روغتیا تضمین یا ډاډ ده. موږ باید د خپلو بچو اروایي او بدني یا فزیکي روغتیا ته وخت ناوخت پام وکړو. دا زموږ د مسؤلیت ده د یوې مور او د یو پلار پایس چې باید پام ورته وکړو. پنځم مورد د تحصیل او زده کړو مسله ده. هر مور او پلار مکلفه ده، مسؤلیت لري، اړه ده چې اړ دي چې د خپلو بچو په تحصیل او زده کړو فکر وکړي. اوسنی شرایط او اوسنی دنیا د هغه دنیا ده چې موږ دې ته اړ باسي، موږ دې ته مجبوره کوي چې د بچو د تحصیل په اړه خو نه یوازې دا چې فکر وکړو، بلکې فکر په دې وکړو چې د خپلو بچو او اولادونو په اړوند، د دوی د زده کړو په اړوند او د دوی د سټنډرډ زده کړو په اړوند جدي فکر او جدي پام وکړو. شپږم مورد ټولنیزې اړیکې دي. تاسو به خبر یاستئ او په نړۍ کې، په افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ شته او خبرم یو موږ چې ټولنیزې اړیکې محدود شوي دي. خلک اوس په کوڅو کې لوبې نه کوي، په میدانونو کې د لوبې نه کوي، او ټول ماشومان او تنکي ځوانان په کورونو ته ننوتلي دي او په خپلو آیپډونو او موبایلونو او پلیسټورونو او ګیمونو کې مصروف دي. دا نن سبا یوه ستونزه ده او زموږ بچي او زموږ یو مسؤلیت ده چې د دوی د ټولنیزو اړیکو په برخه کې هڅه وکړو، تلاش وکړو چې دوی ټولنیز وروزو، دوی ټولنیز تربیه کړو تر څو په آینده کې ستونزې ورته پیدا نه سي. اوومه مسله له ماشوم سره په ورځنیو چارو کې مرسته ده. ماشوم هماغه ډول چې له نوم نه پیدا ده، ماشوم ده، کوچنی ده، کمکی ده، په ډیرو مسایلو په ډیرو مواردو نه پوهیږي، په ډیرو برخو کې ستونزې لري او مور و پلار مکلف دي. یا وایم چې ماشوم حق لري چې دوی سره په ځینو ورځنیو مسایلو کې، ورځنیو مواردو کې مرسته وکړي. اتمه مسله ماشوم ته مسؤلیت ورکول دي. یعنی سره له دې چې موږ د مور او پلار په حیث له خپل بچي سره، له خپل ماشوم سره مرسته کوو، کومک کوو، یاري کوو، په خوا کې باید دوی هم ورو ورو خپلو مسؤلیتونو ته او خپلو کارونو ته متوجه کړو تر څو دوی وکولی شي چې خپل کارونه په خپله غاړه واخلي او په آینده کې خپل کارونه په خپله وکولی شي او په اصطلاح تیارخور ماشومان یا انسانان نسی. نهمه مسله هم جنسی روزنه ده. تاسو پیږئ چې دغه مسله نن سبا په ښوونځیو کې او په نورو مواردو کې په ژوند کې مهمه ده او ډیر ځله په افغانستان کې دا نه ورښودل کیږي ماشومانو ته. مور و پلار مکلف دي چې خپل بچي په دې خاطر چې په آینده کې له ګڼو ستونزو، ګڼو ربړو نه وساتل سي، دوی ته جنسي روزنه ورکړي، یا یې په دې اړوند پوه کړي چې بیا په آینده کې کوم خطر یا کومه ستونزه ورته پیدا نه سي. لسم مثلا په پریکړو کې ونډه ده. که احیانا ماشومانو ته په پریکړو کې، په تصامیمو کې ونډه ورکړل سي او دوی د کورنۍ غړي وګڼل سي، دوی ته عزت ورکړل سي، دوی مهمه وګڼل سي، دوی ته اهمیت ورکړل سي، دوی په پریکړو کې ښکیل سي، ماشومان داسې احساس کوي چې د کورنۍ غړي دي، مهمه ځان احساسي او پر نفس اعتماد او پر ځان باور یې ډیریږي. وروستۍ مسله او یولسم مسله چې غواړم اشاره وکړم تاسو سره، د کور په چارو کې نظر پوښتل دي. ډیر ماشومان خپله وایي چې موږ پوهیږو چې موږ نه پوهیږو چې مور ته یا پلار ته نظر ورکړو یا د کورنۍ لویانو ته نظر ورکړو، اما که ماشوم ته یاد حقونه ورنه کړل سي یا مور و پلار پورتني یاد مسایل په نظر کې ونه نیسي، څو ستونزې پیدا کوي. اول دا چې پر د ماشوم باور په ځان ټیټیږي، په راتلونکي کې کېدای سي په ګڼو اروایي ګډوډیو د بیلګې په ډول په ژور خپګان اخته سي، اړیکې ستونزمنې کیږي، یعنی دوی نسي کولی چې سمې سالمې اړیکې ولري، د ملګرو په منلو کې ستونزې پیدا کوي، ښه روابط او ښه انډیوالۍ نسي ساتلی، په اوږد مهال کې ویره او اضطراب ورته پیدا کیږي، د خپل ژوند او د راتلونکي په اړه ویره ورته پیدا کیږي، په پریکړو کې ستونزې پیدا کوي، سمه پریکړه یا تصمیم په آینده کې نسي نیولی، له ذهني اړخه ستونزې پیدا کولی سي، یعنی ذهن هغه ډول چې باید واوسي، له بده مرغه نسی کدلی او پګنو زینی اوروی ستونزو اخته کیږي. د ټولنې عزت چارې سرترسي، یو مجرم ترې جوړیږي، یو کسبور ترې جوړیږي، یو جنایتکار ترې جوړیږي، یو مضر انسان.
ښاغلی عظیمي وایي چې د نورو مسؤلیتونو تر څنګ مور او پلار اړ دي چې خپل ماشوم ته د جنسي مسایلو پوهه هم ورکړي، تر څو په راتلونکي کې له جنسي اروایي ناروغۍ څخه په امن کې پاتې شي. د ماشوم احساسات باید درک شي او غوښتنو ته باید مور او پلار په غور سره غوږ کیږدي، تر څو که د ژوند په چارو کې له کومې ستونزې سره د کوم علت په خاطر مخ کیږي، د هغه حل لاره وموندل شي.
که احیانا په دې برخه کې جنسي مسایلو ته پام ونه سي، نو که په جنسي مسایلو پوه نه سي یا روزنه ورته نه کړل سي، کېدای سي په جنسي بېلاریو بد اخلاقیو هم اخته سي. یعنی ګډې اروایي جنسي ګډوډۍ هم ورته پیدا کیږي. ګډوډۍ چې بیا به وروسته درملنه او پالنه ډیره سخت وي، او دی به خپله هم په ګڼو ستونزو اخته، یو کورنۍ به هم په ګڼو ستونزو له ځانه سره اخته کي. مور و پلار که یا د ستونزې مدیریت کی، یعنی پورتنی موارد مراد کی، دا په خپله د حل لاره ده. اما مور و پلار بیا هم کوی سم وایم ځینې لارې چارې شته چې مور و پلار کوی سي هغه مراد کی. د ماشوم احساسات باید واوري. ماشوم ته چې هر څومره موږ غوږ ونیسو، ډیر پوهیدای سو چې د زړه په زړه کې څه تیریږي، د څنګه وضعیت لري. مثلا زما لورکۍ نن سبا په ښوونځي نه لږ زړه تورې سوې ده. اول نمره هم ده، لایق هم ده، خپل ښوونځی خوښیږي، ټولګی هم خوښیږي، خپل ښوونکی هم خوښیږي، هلته هېڅ ستونزه نه لري. او ما په دې اړه څېړنه شروع کړه چې زما بچی ولې له ښوونځی نه زړه تورې ده. کله چې ما تحقیق شروع کړ او دې ته مې غوږ ونیوه، قصې مې ورسره وکړې، خبرې مې ورسره وکړې، زه په دې پوه شوم چې هغه موټر چې دا پکې ځي و راځي، هغه کې ماشومان ډیر دي، او دا هلته په دا تګ راتګ کې پتنګیږي. او ما ته یې وویل چې زه ښوونځی ته ځم په دې شرط چې که متاسو بوزئ په موټر کې یې راولئ. نو دغه مسله د ما چې کله دې ته غوږ ونیوه یا مې خبرې ورسره وکړې، په دې پوه شوم چې داسې یوه مسله ده. که همدغسې میندې او پلارونه خپلو بچو ته غوږ ونیسي، ډېرې مسلې او ډېرې ستونزې به پیدا کړي او حل به کړي. ماشوم سره د چارو په مهالویش کې مرسته ورسي باید. مثلا موږ خپله ماشوم ته مهالویش نه ورکو، پروګرام نه ورکو، برنامه نه ورکو، او خپله توقع ترکو چې ټول شیان منظم کړي. زه په دې باور یم چې مور و پلار که ماشومانو ته خپلو بچو ته یو برنامه جوړ کړي، د ستونزې حل کیږي. که په محفلونو، غونډو، دعوتونو کې دوی بوزو موږ زله ځان سره او تربیه یې کړو، پر نفس اعتماد لوړیږي، ستونزې له منځه ځي او په یو ډول چارې سنبالیږي. هغه اړتیاوې چې مسلمې دي او حقیقي دي، سمې دي، او موږ هم کوی سوغه ته ورسیږو، هغه باید ورته پوره کړو. ماشوم باید سپورت ته وهڅوو، ځکه چې په هر حال منفي هیجانونه پیدا کوي، او که سپورت وکړي دا منفي هیجانونه یې خالي کیږي. وړه مسؤلیتونه باید ورکړو، ځکه چې موږ باید خپل آینده ته، یا موږ باید د خپل آینده نسل مسؤول وروزو، یعنی تیار خور و نه روزو خپل نسل. صحیح ده چې موږ مور پلار یو مسؤلیت لرو، ماشومان په موږ حق لري، اما په آینده کې باید دوی خپلې چارې خپله سنبال کړي.
ښاغلی عظیمي زیاتوي چې له ماشوم سره باید والدین کله ناکله لوبې هم ترسره کړي. له بده مرغه په افغانستان کې مور او پلار له خپلو ماشومانو سره لوبې او ساتیري نه کوي. شرم ورته ښکاري چې دا خپل ماشوم سره د والدینو مینه زیاتوونکی کار دی. نوموړی وایي ډیری مور و پلار خپل ماشومان لفظي تحقیروي، رټي یې، بې جرأته کوي او ښه یې نه ګڼي، چې دا پخپله د ماشوم مینه له مور او پلار سره کمولی شي.
بله مسله دا ده چې ډیر ځله له ماشوم سره موږ لوبې نه کوو. عیب راته ښکارېږي، اشتباه راته ښکارېږي، مثلا یو رقم سپکاوی راته ښکارېږي. موږ له ماشومانو سره باید لوبې وکړو. هغه مولانا وایي چون با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی را باید بشاد. او سعدی وایي چې دبیر این دبستانم سر و کارم با طفلان است، بزرگی را چه نقصان است که سخن طفلانه بگویم. نو که موږ ماشومانو سره لوبې وکړو، دا کار له دیني اړخه هم ستونزه نه لري. پیغمبر علیه السلام له خپلو مسیحانو سره لوبې کولې، د خپلو مسیحانو لپاره په اصطلاح اسب کې د هغه به په اوږه سپور کړه، او مسیحانو به یې ورته ویلې چې چو چو. او ډېر ځله داسې پېښه شوې ده چې پیغمبر علیه السلام د لمانځه په حالت کې مسیحان په اوږو سپاره شوي، او حتی د ده سجده یې ور اوږده کړې ده، اما دې چې اعتراض نه ده کړی. پیغمبر علیه السلام حتی خطبه خوسې کړې ده، او په حسن حسین پسې په ښار کې ښار ته پسې تللی ده، اول ته یې هغه را پیدا کړي دي، او په اصطلاح راوستلي دي، او په منبر کې بیا په پښو کې نیولي دي، او خلکو ته ویلي دي، مسلمانانو ته ویلي دي چې پرته له شکه چې اولادونه او ماشومان د خدای لخوا امانت دي. نو لوبې ماشومانو سره د دوی په ګڼو مواردو مرسته کوي، دوی سره کومک کوي. خبرو او شخصیت ته ارزښت ورکول خورا ډیر مهم دي. موږ ډیر ځله ماشومانو ته سپیره وایو، کوچنی وایو، یا مثلا حیوان ورته وایو، یا مثلا ځه ته نه پوهیږې، ته دای دغه در ډیر زیات تاوان کوي، ډیر زیات ضرر لري ماشومانو ته. رټل وهلو، ګواښلو، توهینو، تحقیرو، سپکاوی باید موږ له خپل ژوند نه لرې کړو، له خپلو قاموسونو نه باید له منځه ویسو. دا باید په خپلو کورنیو کې ختمه کړو، دا قصه او دا جرله، دا جرله باید وباسو، ریشې باید له منځه ویسو.
د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو، د نورو پروګرامونو وخت په کتو سره زه د دې راپور لمړنۍ برخه همدلته رانغاړم، خو پاتې دی نوې چې د دې راپور دوهمه او اخري برخه چې د دینی عالم لخوا به د اسلام له نظره د ماشومانو د حقونو اړوند خبرې کیږي، او وخت په کتو سره به د څو تنو ماشومانو په ګډون د افغانانو خپل تیر شوی ماشومتوب اړوند خبرې هم ولرو. له تاسو سره په راتلونکي کې شریک کړم. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، هیله لرو چې دغه خبرې اترې او دغه راپورونه ستاسو خوښ شوي. نو ستاسو له حضوره حاضر دم اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری شه. لویدیز آسیا پا تیره ونی کی ازت منو آوریدون کو دا سلامونو پا ورانده که اول سرا و سم بیازا فاطمی لخبل مخترم هم کار
ایلیا دورانی سرا
ستاسو درانه حضورتا حاضر شویو چه دا لویدیز آسیا دا تیره ونی مهم و پیشو تا کتن وکرو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي او زموږ سره ملګرتیا وکړي.
د بحرین پخوانی لومړی وزیر خلیفه بن سلمان آل خلیفه د چهارشنبه په ورځ د نومبر د میاشت په 11مه وفات شو. خلیفه بن سلمان د 1901 میلادي کال را پدې خو، یعنی د بحرین تر خپلواکۍ وروسته لومړی وزیر شو، تر دې چې مړ شو، او په نړۍ کې یې د زیاتې مودې لپاره د لومړی وزیر په پاتې کېدو کې ریکارډ جوړ کړ. خلیفه بن سلمان یو له هغو چارواکو څخه وو چې تل به یې ولسي مظاهرې ځپلې او له زوره یې کار اخست. رویټرز د ده د مړینې په اړه په خپل راپور کې ولیکل، هغه لومړی وزیر مړ شو چې پاچاهۍ ته وفادار وو او د بحرین خلک یې ځپل. د دې راپور په اساس د هغه تر ټولو ښکاره ځانګړتیا دا وه چې د نیمې پیړۍ لپاره یې آلی خلیفه له کورنۍ څخه په ملاتړ سره د دغه هیواد ولس په ظالمانه توګه وځپه. رویټرز زیاتوي چې د بحرین لومړی وزیر د انګریزانو څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته د 1901 میلادي کال را پدې خو تل د سعودي عربستان ملګری او د ایران دشمن پاتې شوی، چې په کلکه یې د ولسی پاڅونونو په وړاندې د آل خلیفه د کورنۍ دفاع کوله. د امیرات البحرین خبری آژانس په خپل راپور کې داسې لیکلی دی، خلیفه بن سلمان به تل په بحرین کې د هر ډول اصلاحاتو مخه نیوله او د خلکو اعتراضاتو ته به یې په زوره ځواب وایو، چې دغه مسله د زرګونو مدني فعالانو د زندانی کېدو او شکنجې سبب ګرځېدلې وه. خلیفه بن سلمان چې د بحرین د پاچا شیخ احمد بن عیسی تره و، له هغه سره زیات اختلافات درلود، په داسې توګه چې په سیاسي محافلو کې د هغوی ترمنځ کشمکشونه به د ماڼې د شخړو په نامه یادېدل. د خلیفه بن سلمان د مړینې سره سم د بحرین پاچا سلمان بن حمد بن عیسی آل خلیفه د حکم په صادرولو سره خپل مشر زوی ولی عهد او د وسلوالو ځواکونو د سرمشری مرستیال د دغه هیواد د نوي لومړی وزیر په توګه وټاکه. د دې پیښې تر ټولو مهمه پایله دا ده چې د بحرین د قدرت په جوړښت کې د بن عیسی ځایګې پیاوړې کیږي. سلمان بن حمد د بحرین د هغو شخصیتونو په شمیر کې راځي چې د بحرینی معترضینو د ځپلو پر ځای له هغوی سره د مذاکراتو پلویتوب کوي. اوس د خلیفه بن سلمان د مړینې سره او د لومړي وزیر په توګه د سلمان بن حمد په معرفي کېدو سره تمه درلودلی شو چې د نوي دولت او د بحرین د معترضینو ترمنځ د خبرو اترو او اصلاحاتو زمینه برابره شي.
په تیرونه کې هم د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیستي رژیم د جنایاتو لړۍ دوام موندلی او د صهیونیستي رژیم د جنگ وزیر او د شین او سپین ګوند مشر تیره یکشنبه د اردن د سند په لویدیځه غاړه کې د 1200 استوګن ځایونو د جوړېدو سره موافقه وکړه. په همدې حال کې فلسطینی فعال یوسف ابو ماریا د صهیونیستي رژیم د شارګوتو د جوړونې سره په مخالفت کې اعلان وکړ چې د صهیونیستي رژیم بولډیزرونه د فلسطینی سیمو د هوارولو چارې پیل کړي او غواړي یو سړک جوړ کړي چې د اردن د سند لویدیځ سیمې د قدس له خار سره وصل کړي. ابو ماریا زیاته کړه چې اوس داسې وړاندوینه کېږي چې د صهیونیستانو په دې طرحه کې د فلسطین 1170 کیلومتر سیمې اشغال کړی شي. د فلسطین په نیواکي سیمو کې د سوله اوسمهاله نومې ډله تیرونه کې اعلان وکړ چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوره کې د صهیونیستي رژیم د خارګوټو د جوړونې لړۍ دوه چنده چټکه شوې ده. د دې راپور پر اساس د 2018 میلادي کال څخه بیا تر 2006 کال پورې، یعنی د ټرمپ د واکمنۍ په دوره کې د صهیونیستي رژیم اداره په فلسطینی سیمو کې د 6,300 استوګن ځایونو د جوړېدو سره موافقه کړې، په داسې حال کې چې د 2013 څخه بیا تر 2016 میلادي کلونو پورې یوازې د 10 استوګن ځایونو د جوړېدو سره موافقه کړې وه. د خارګي جوړولو دوام او زیاتوالی په داسې حال کې دی چې د امنیت شورا د 2340 پریکړه لیک پر اساس چې د 2016 میلادي کال په دسمبر کې تصویب شو، د صهیونیست رژیم له خوا خارګي جوړونه غیر قانوني ده. د امنیت شورا پریکړه لیک ته د اسرایلو د بې پامۍ او د خارګي جوړونې د جنایت د دوام یو دلیل له اسرایلو د ډونالډ ټرمپ د حکومت ملاتړ دی. په تیرونه کې د فلسطینیانو پر خلاف د اسرایلو یو بل جنایت د یو فلسطینی بندي شهیدول وو. د فلسطین نادی الاسیر ټولنې تیره سه شنبه وویل چې فلسطینی اسیر کمال ابو وعر چې له ډېرې مودې په سرطان اخته و، په کرونا د اخته کېدو او د ډاکترانو د بېغورۍ په وجه چې په جلبو زندان کې او شهید کړای شو. د فلسطین د حماس غورزنګ ویاندوی حازم قاسم په دې بیان سره چې د ابو وعر په شهادت سره د شهید شوی فلسطینی اسیرانو شمیر 226 ته رسیدلی. د دې مطلب دا دی چې فلسطین د اسیرانو پر خلاف یو منظم جنگی جنایت سره مخامخ دی. د فلسطین د مقاومت کمیټو هم ویلي چې د ابو وعر شهادت چې د ډاکترانو د بیغوری په وجه رامسته شو، د صهیونیستي دښمن د توکم پالنې ښکاره دلیل دی او صهیونیستي زندانونه عمدن له فلسطینی اسیرانو سره په چلند کې په نړیوالو قوانینو کې سترګې پټوي او ډیر په بدماشۍ سره چلند کوي.
عزیزان، اوس به هم راشو د یمن حالاتو ته. یمن تیره اونۍ د جنگ په ډګر کې د مهمو بدلونونو کتونکی و. د سعودي تیرګرو الوتکو په ځلونو د یمن په مختلفو سیمو په تیره بیا الحدیده، معارب او الجوف ولایتونو کې مختلفې سیمې بمباري کړې. د یمن په خلاف د سعودي ائتلاف د بمباریو په دوام سره د یمن د کبنیونې د چارو وزیر محمد الزبیری وویل په دغه هیواد کې د کبنیونې صنعت د یمن په سواحلو د سعودي تیریګرو د حملو له امله کابو 9 میلیارډ ډالر تاوان کړی دی. د یمن د ملي نجات دولت د ترانسپورت وزیر زکریا الشامی هم ویلی دی چې د یمن د ترانسپورت برخه ته هم د حملو او کلابندۍ په وجه 15 میلیارډ 855 میلیون ډالر تاوان اوخته دی. د ملي نجات جبهې د روغتیا وزیر طه المتوکل هم 13 شنبه په هغه سیمو کې چې د ممنوع وسلو بمباری پرې شوي د سرطنی ناروغیو د شمیر د 100% زیاتېدو خبر ورکړ. المتوکل زیاته کړه د هیواد د وینې د سرطان درملیزو مرکزونو ته د مختلفو سیمو وزره ناروغان راوړل شوي دي او د درملو د کمی او دغه ناروغي د مخصوصو ماشينونو او آلاتو د نشټوالي په وجه له هغو نیم کسان مړ کیږي. د سعودي ائتلاف د حملو په دوام سره د ملي نجات دولت یو ځل بیا په دغه حملو په خبرګون کې خبرداري ورکړه چې د سعودي ائتلاف له بې پامه سره مخ شو. پر دې اساس د یمن د ولسی کمیټو او پوسټو غندوی یونټ په معرف توغندوی حمله وکړه. په دغه حمله کې چې په بالیسټیک توغندوی سر توغندی سره وشوه هغه ټول کسان چې موجود وو ووژل او یا هم ژوبل شول. د یمن ځنو پوځي سرچینو د یمن د مستعفی دولت د پوز د ګډې درستی زوالې د مشر صغیر بن عبدالعزیز او دفاع وزیر محمد المقدوشی د وجل کېدو او د دریو سعودي افسرانو د جوبلې دو خبر ورکړی دی.
ګلونو اوریدونکو، لویدیز آسیا په تیره اونۍ پروګرام د مطلب وخت هم دومره و، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.